په کابل کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، دا زدی رادیو یو بل خبرونې ته زفری باز ظاهر بیا هم هرکلی درته وایم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري: د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې سخت غبرګونونه پرولې، د دې پیښې یو عیني شاهد وایي.
د پیخی په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي، د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
بلخو افغان امنیتي مسؤلین وایي په تیره یوه اونۍ کې په جګړو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
تیره اونۍ یوه خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیاتې کړي. له دې وړاندې نور څه نسي کولای.
د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله اعلان کړه. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د غرض په تاندې څنګه کې په پردې خبرې کوي چې ولې یو شمېر ځوانان د کورنۍ په اقتصادي شوال کې برخه نه اخلي؟
دا ول نه قرباني کار نه کوي. اول نه چې رضوانی کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې دا مسولیت لري کور کې به تدا کار کوي. نو به مسولیت چې څوک رلوي شي هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
دا او نور وروسته راځي. خو لومړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی: په کابل کې تر پرونی چاودنې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د لوګر امنیت قمندانۍ وای په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاسونوال ووژل او په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په دیارلسمه امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو شونځي ته څیرمه تر پرونیو چاودنو وروسته ولسمشر اشرف غنی په یوه اعلامیه کې دا د طالبانو کاروباله. د جمهوري ریاست د اعلامیه له مخې ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د طالبانو بشري جنایتونه چې هر ورځ بېګناه خلک قرباني کوي بې ځوابه پرې نږدي. د کورنۍ او چارو وزارت وین طارق آریان تیر شپه رسنوی ته وویل:
متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ نابخشوده.
له بعد مرغه دا یو لوی او نبخل کیدونکی جنایت دی. زموږ تخنیکی ټیمونه کار کوي چې د چاودنې څرنګوالی معلوم کړي. هغه ورته والی چې له تیرو چاودنو سره ښکاری زموږ پر تلا څرګندوي چې طالبان مسؤل دي.
افغان چارواکي وایي په دې پیښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله وشته چې ډیری یې له 11 تر 15 کلونو پورې عمرونه لري. وسلوالو طالبانو په پرونی چاودونو کې خپل د خالات رد کړی دی. تفصیل په هم دې خبرونه کې اوریدای شي. د لوګر امنیت قمندانۍ وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون مسپښین د پاتونوالو پر موټر سوې دی. د په وینا په وژل سویو کې د ولسی پاتونوالو مرستيال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې چاودنې مسولیت چا نه دی منلی. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په چاک ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې د ملي اردو دوه لسرتیر وژلې دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. د نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوې چې د اسلام پر دریم سپیشلیزای او هم د يهودانو لخوا په جوړ شوو شهرونو کې له خپل کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي استلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر شوی دی. پولیسو په دې اخوډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې له ربړې مرمیو، اوشکې بهونکې ګاز او بې حس کوونکې لاسي بمونو څخه کار واخیست. تر دې ورځ د مخه لشته لږ 215 فلسطینیان او 13 اسرائیلي افسران د دواړو لورو ترمنځ په شخړو کې ټپیان سول. فلسطینی ډاکټران وایي د مې د اتمې په شخړو کې څلور شپېته نور فلسطینیان ټپیان سوي دي او یو ولس کسان بستر سوي. د لنجې وروسته لاغ راپورته سوي چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د لیلۃ القدر یا د قدر په شپه په بیت المقدس کې په الاقصی جومات کې له لمونځ کوونکو سره یو ځای سول. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون دوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګر ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جانس هاپکنز په هنتون د شمیرو له مخې په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 3500 زیات دی. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او د دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته یو کنفرانس ته داسې وویل:
د امریکا له متحده ایالاتونو په څرګنده غوښتنه کوم چې د واکسین پر صادراتو او د هغه پر محتویاتو محدودیت چې د واکسین د تولید مخه نیسي ختم کړي. نن د جرمني کیورواک شرکت ویلي چې په اروپا کې واکسین نشي تولیدولی. راګیر پاتې یو ځکه امریکا د ځینو موادو مخه نیولې ده. د واکسین د تولید او په بیړه نیستمنو یا د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره د رسولو کلي د واکسین زیات تولید دی. پر واکسین او د واکسین د محتویاتو پر صادراتو هم بندیز ختم کړی.
په همدې حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس هم د نړۍ له اولو یو اقتصاد لرونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې دي په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لومړیتوب ورکړي. د خبرونو پای د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ چپات ولس شپږنوي او د غرض د افغانستان په ټولې شرونو کې د اف ام پر 3.15 صفه هم په صفه وزیدل اوریدلای شئ. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته د کابل په دشت برچی سیمه کې د جنونو یو شونځي ته چیرمه پرونی خونړی چودنې سخت خبرګونونه پرولې دي. بیلابیلو سازمانونو سیاستوالو او ادارو د پېښه د نه منلو وړ بللې. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په دې پېښه کې لښته لږه دیش کسان وژل شوي او تر 50 ډیر نور ټپیان دي. خو رویټرز خبري اژانس بیا د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نه یې غوښتل نو مې وښتل سی وویل چې د وژل شوي شمیر 50 او ټپیان یو سل 50 تنه دي. د کورونې چارو وزارت وایي طارق قاریان وایي په مړو او ټپیانو کې هغه ځدکونکي شامل دي چې عمر نه یې د 11 او 15 کلونو ترمنځ دي. وسلواله طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د کابل په دیر لسمه امنیتی حوزه د شتبرچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته چیرمه پرونیو دریو چودنو د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه پاره ولیدی. دغه چودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوي چې یو پکې موټر بم حمله و. په نتیجه کې پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورونې چارو وزارت ویان طارق قاریان چې دغه چودنې لوی تروریستي جنایت بللې ویلي په دغه چودنو کې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. د دې پیښې یو عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي راډیو ته ویل:
کله چې پولیس وخته سیمې ته ورسېدم او دشت برچی ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونه ټول له مراجعینو ډاکو. امبولانسونو پر لپسې تګ راتګ کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه په دې چودنه کې ټپي سوی وایي زیات زده کوونکي ډارېدلې دي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلې دی.
د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د سید الشهدا په نوم د نجونو شونځي ته چیرمه پرونی چودنې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی طالبانو د نامشروع جګړې او تاوتریخوالي په تشدید سره یو ور بیا وشوده چې د اوسنی بحران سولیز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلی پر کوچنیو اطفالو او معاصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی. عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلی دي، اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلي دا ډول حملې هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به یې په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بله لاسته راوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي دا ډول تروریستي بزدلانه نه بخښل کېدونکې او د نه منلو وړ حملې ظالمانه دي چې کلمات یې د غندلو لپاره کافي نه دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
مګل ټول خو څخه خصوصا له طالبان څخه غواړو چې د روژې د مبارک میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي ترڅو د افغانستان خلک اختر خوشحالي ونمانځي. ټول طرفونه سوله غواړي، متروسه هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسولو لپاره عملی اقدامات ندي شوي او ندي ښودل شوي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې د هغو کسانو کارې بللې چې د ده په وینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې بېرحمانه عمل بللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازوالۍ هم دا حمله وحشیانه او د تروریزم یو کرک پارونکی عمل بللی دی. دغه دفتر په یو ټویټ کې ویلي د نجونو د یوه ښوونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتیکوربو دا د افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللې ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلې دي مخکې تر دې چې نور بې ګناه ماشومان ووژل سي ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د امریکا سفارت هم دا پیښه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې لشماره وتلې دي. هغه لیکلي داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو ملګرو ملتونو حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې تر دې مخ کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګو لا وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره پانا یې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کابل کې د پرونی خنړی پیشه په اړه راپور واورید او د مهمو اوریدل چې افغانولس مشر دا د طالبانو کار بولی خو طالبانو بیا په دې پیشه کې لاسلر رد کړی دی. په خپل طالبانو هم د پیشه غندلې ده. د هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې د شدید جګړې لامل تیرونی خنړی و. دوی وایي په تیرونی کې په وو ولایتونو کې د سخت جګړې لامل طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
افغان امنیتي او دفاعي چارواکو په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال د تیری وی ونی د امنیتي او سیاسي حالات په اړه لرسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج خبريالانو ته وویل تیری یو ونی کې جګړه تیز او خونړی و.
خشونت هفته خونړی کې
تیره اونۍ یو خونړی اونۍ و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیاتې کړي خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده لدې وړاندې نور څه نسی کولای او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه د اصولو خلاف دي.
تمام کارشون خلاف تمام اصول است.
د ښاغلی سراج په خبره په جګړه کې ملګری کسانو ته تلفات او وختي نو موړې لامل د طالبانو لوري د خلکو په کورونو کې د سنگرونو جوړول په ګوته کوي. هغه څه چې طالبانو رد کړی دی په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله وختي ده. هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده
جګړې شدت پیدا کړی. کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
رهبرای کلیدی شون چندین رهبر شون کشته شوند.
خغلی زیاد یو خبریال په جواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتی وویل وست افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په يرغلیس حالت کې دي. نوموړی وی د دوی د موندنو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې وس هم طالبان له القاعده وسلوالې ډلې سره ژورې اړیکې لري او هر ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان به دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل د جګړې شدت دلیل د مقابل لوري د عملیاتو پیل دی. هغه وای په تیر یو اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
دوستانو، خبره د جګړې او سولې ده. هخوا د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې د جګړې شدت د بهرنیانو د پټه کېدو لپاره پلمه ده. په لوګر کې د سولې ولسی حرکت د یوې ترازی غونډې پر مهال د جنگ له دواړو لورو وغوښتل چې جګړه نور ودروي او د بهرنیانو پټ کېدو ته د پلمې نه لټوي. دوی له اسلامي هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو څخه هم په افغان سولې کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر په مرکز پولې عالم خار کې د اصول ولسی حرکت غړي په هغه ځای کې راټول شوي چیرته چې د می میاشتې د لومړۍ ورځې په ماښام موټر بم چاودنه وشوه. د اصول ولسی حرکت مشر اقبال خیبروی دا او ورته نور بریدونه چې د بهرنیانو په وتلو سره زیات شوي د دې ښکارندوی کوي چې د جنگ ښکېلې غاړې نه غوړي چې له هیواده بهرني ځواکونه ووځي او هیواد ایوې تلپاتې سولې ته ورسیږي.
چې دا څنګه بستر واخیستل او دلته جګړه تیز اسوله دا په دې معنا ده چې زه بیرته د امریکایي پخاوني سم چې مزه د خدای پار دی او دا په دې معنا ده امریکایي بیرته دنیا ته وای چې ګوره دلته تروریزم دی.
خغلی خیبر وای جنگ وسلوالو طالبانو پیل کړی او اوسنۍ جنگ هیڅ قانوني او شرعي مشروعیت نه لري. دا اعتراضیانسته که څه هم نن پایته ورسیده خو ګډونوالي وای په کلیو او جمعتونو کې به خپل ناستو او د عامه پوهاوي غونډو ته دوام ورکړي. څو خلک د اصول لپاره په یوټه غر راټول کړي او د جنگ دواړه غاړې اوربند او اصول ته کینوي. د ناستې وګډونوال مولوي سیف الله حسن زی بویل
او د دې مجلس نه دا پیغام ورونه ته اوس جړا ورته وکړي چې نور د افغان میندو په سترګو کې وښکې نه دي پاتې. یا زموږ استاد هغه خویندې په کورونو کې ځوانې ځوانې خویندې کونډې شي راځي نور د افغانستان کې یو اسلامي نظام حمایت او ملاتړ وکړو.
د ناست یو بل ګډونوال او قومي مشر عبدالرحمن توکلی د لوګر په ټولو اوسیدونکو غږ وکړ چې د جنگ په وړاندې ودرېږي او نور چوپتیا پای ته ورسوي.
خپل درد درد وګڼو، کوم خپل غم غم وګڼو، یعنی د ملک غم خپل وګڼو، مینه منافع خپل وګڼو، دغه ملک غم سبا نسته، دغه ملک جنگ سبا نسته.
په لوګر کې د سولې ولسی حرکت د غیټ رازیانسته ورسلغه کیږي چې د می په لومړی نیټه مخام محل د ازر ولسوالۍ د خلکو په یو ملمسون د موټر بم برید وشو چې لاملای سلر وشتنه وژل شول او یو سولې لستنه نور ټپیان شول. دا به د سل کې د چې تر اوسه د برید مسولیت کومې ډلې نه دی منلای.
دوستانو، د سولې ولسی حرکت د غړو څرګندونې خو مو واورېدلې چې دوی پر طالبانو او هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر دواړو لورو غږ کوي چې باید سولې ته غاړه کېږدي او نور عام خلک ونه وژني. ده د دوی په وینا که چیرې دغه جګړو ته دوام ورکړل سي نو دا به د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره یوه پلمه وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که چیرې طالبان د سولې غوړنه کې نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. هغه پر طالبانو نوموړي پر طالبانو ځخ کړی دی چې باید ژر تر ژر له جګړو لاس واخلي او پر خپل کړو ژمنو ودرېږي. سمش خبرونه د عمل لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو هم د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو باندې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. غټ ټکي به زموږ همکار وورو.
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونه په روسي غاڼه کې لیکلي چې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو لوتلو سره سم دغه هیواد د نشي موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونه په لیکنه کله چې بهرنۍ ځواکونه له افغانستان وځي، افغان حقوق ته یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه بلکې له نشئی توکو سره مبارزه هم پاتې کیږي. د نشې توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوې چې افغانستان کې پراخې ریښې غځولې. په مطلب کې راغلی افغانستان کې د نشې توکو د بدمرغیو په لړ کې 2018 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د داسې یو وحشي بوټي دراښنه کې دوه اوازې خپرې شوې چې کریسټل نومي نشې موادو جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یو بل برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلی دا مهال له هر لسو افغانانو یو تنې د نشې توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی، او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقړونکو ته څه باندې 15 میلیون ډالر عاید لري. له بریتانیا خبریدونکو میل آنلاین خبرونې د ادریس پنوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړې چې افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره ژباړن پاتې شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سخت دریځو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخ کې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سخت دریځي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلان کوي چې نوې اسلام قبول کړی دی. ادریس د یو ایرلندي سړي یادونه کوي چې نوې مسلمان شوی او دته ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګيږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې بریتانوي ځواکونو سره کار کړی. د ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطر بچ شوی خو په خبره یې اوس بریتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
د ازادي رادیو اوري ورځي و نړیواله موضوع اخلو د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله اعلان کړه. د میانمار د پوځ په اعلامیه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره شوه د ملي یووالي دولت او نور مخالفي ډلې د بمی چاودنو او رچونو او وژنو مسول بلل شوی دی. د فبروري میاشتې له پوځي کودتا راهیسې په دې هیواد کې تر وسو او یا زیات ملکیان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې وایي.
د میانمار یا پخوانی برما د پوځي حکومت تر ولکې لاندې رسنیو پرون شنبه اعلان وکړ چې پوځي رهبرانو مخالفه ډله د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله وبلله. هغه د بمی چاودنو اور اچونو او وژنو مسؤول هم بللې ده. د میانمار پوځ د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه پر قدرت د ولکې لټینګولو او د ملکی رهبرې آنګ سان سوچی ترنیول وروسته په دغه هیواد کې د نظم د ټینګښت هڅه کوي. د میانمار پوځي رهبر مین اونګ هلاینګ پر قدرت د ولکې ټینګولو موضوع توجه کړي او په تیرو ټاکونو کې د درغلیو ادعا کړې ده. په هغو ټاکونو کې د آنګ سان سوچی ګوند زیاتې رایې ګټلې وې. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې نږدې هر ورځ به می چاودنې کیږي او د پوځ په وړاندې د مبارزې لپاره محلي ملیشا ډلې جوړې سوې دي. په میانمار کې له پوځي کودتا وروسته د پوځي رهبرانو پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې هم روانې دي چې دې کار د میانمار اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. د میانمار د ملي یووالي دولت چې په پټه فعالیت کوي او د دغه هیواد پوځ یو تروریستي ځواک بللی تیره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسي دفاع یو ځواک ایجادوي. د میانمار دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د ملي یووالي دولت او د دغه هیواد قانون جوړونکي کمیټه به د تروریزم ضد قانون لخوا په نشه کیږي. د دغه هیواد د تروریزم ضد قانون نه یوازې په دغه ډلو کې غړیتوب منع کوي بلکې هر ډول تماس ورسره غیر قانوني بولي. د میانمار د پوځ په اعلامیه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره شوه د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د دغو ډلو اقدامات د تروریستي فعالیتونو عامل ګڼل سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دولتي نظام له منځه وړلو لپاره د دغو ډلو لخوا به می چاودنې سوي، ملکیتونو ته اور اچول سوی، وژنې او ګواښونه سوي دي. د میانمار پوځي حکومت مخکې خپل سیاسي مخالفان په خیانت تورن کړي وو. د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې تر پوځي کودتا وروسته په لسګونو خبریالان هم نیول سوي، ځینې رسنۍ بندې سوي او د ځینو تلویزیونونو د فعالیت جوازونه فسخه سوي دي. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې د اطلاعاتو خاموشي خپره ده. د فرانسې خبري اجنس د یوې محلي څارونکي ډلې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د پوځ پر ضد د ودې په حال کې غورځنګ د ټکولو پر مهال تر اوسه تر وسو اویا زیات کسان وژل سوي دي چې ډیری ملکیان دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تاسو د رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. ټویټر یو نوې فیچر اعلان کړی چې پرمټي د دې ټولنیزي شبکې کارونکو کولای شي چې د دوی د خوشي ټویټونو خبرونکو ته پیسې واستوي. ټویټر خپل د نوې اپشن ټپ جار یا د ډالیو کټوره نوموله ده. په دې اړه تفصیل ترې ولاندې وقفې ورستوري. ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارونکو یو کولای سي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې لالارې هغه ته چې ټویټونه یې د دوی خوښسوي پیسې واستوي. هغه چې په آی او اس او انډراید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځمبه ورځ راهیسې دا نوې اپشن کارولای سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپل د ټویټر کمپنۍ څنګه اخلي. ټویټر ویلی چې د اوس لپاره به نړۍ کې ل خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو سنتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبه چمتو کوونکې ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه خپل پروفایلونو سره وتړي او همدارز نور ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځمبه پر ورځ خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یو اسانه لار ده څو د هغه نه باوریدونکو ژغونو ملاتړ وسی چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. د کمپنۍ زیاته کړي پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شودلو او ترلاسه کولو لپاره د نوې لارو درمست کولو په چاره کې د لمړنۍ ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کارونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونې مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټویټر کارونکو له یو بل سره غږیز مکالمه کولای شي. ټویټر یو له هغه آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکو لري او پر عام افغانانو سربیره ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدغه خبرونه کې واوري.
د ستنو تاندې څنګه پروګرام چې په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې اوریدلای سي پر دې باندې خبرې کوي چې ولې یو شمیر ځوانان د کورنۍ په اقتصادي شوال کې برخه نه اخلي. د دې پروګرام ترڅنګ یو بل پروګرام هم لرو حقیقت څه دی چې په دې کې د بغلان ولایت پر اورستیو نامنې باندې بحث وي. د بغلان د والی مرستیال سره زما همکار په تفصیل سره خبرې کړې دي او ردو ته تاسو په لاندې درکوم خو اوس دمګړی تاسو پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
زابل نافی د زابل ولایت څخه میزنګ د سوالې د زابل کې هغه کم دکانداران چې دی یا لا پانډي یا سرباري والا دی نو د ډیر سخت کرم پرشان دي. نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خوشیانه ذخیره کړي دي. زیات کرم پرشه دي غوښه پر دغه کنګرانی سوي دي کرګان ټول شي انګران سوي دي. خدای که یو شید با کنات که رسید در خدای پر لیاز حکومت واده کنترول کی و سلام.
زم محمود چرزه خبر کوم د لمن ولایت نوی ورسولی څه هغه می دا غوښتل چې طالبان د برق شټ کړی دی وشتل دی نو د ټاپه لمن په شهر کې شپخانو کې باک نه صفه کړي نو کو کې او نو داس په کورو کې د وبستون مشکلاتونه دي. دا د شتون ټول کو ځکړي دی نو دی والا وس خپل د شتو ته به متر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی ترلې اند کښ کړی دی خپل په منځ کو کې برق جری کړی د تنظیم په مرکز کې کنسټه دا د دې څخه ډیر غټ هیل له روش دی دا باټی راي کې د ځلند نه کې نو د ولس سره
ولایت
افغانستان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړي و. دا د موږ هم درته خبره کړل. که چیرې بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې ویني نو کولی سي له ازادي راډیو سره یې شریک کړي. موږ د بیلابیلو خبرونو له لارې له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو او تر هغوی پورې رسوو هڅه کوو چې ورته د حل لارې پیدا کړو. دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا اوریدلی سي، هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار او هم راپورونو خبرونه مو لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی